یو ساته خبرونه وړاندې
ډیره زیاته مننه تلاش ته کور ودان. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هرکلی کوي. ووري چې وسلوال طالبان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې د دوحې پلازمینې قطر ته رسیدلی. په انتخاباتي مسایلو کې ووري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. نور مسایل مو هم په دې یو ساعت خبرونه کې راټول کړي دي، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ووري چې سالم محمد سالی به وړاندې کی.
د کندهار چارواکي وای په خاکریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډلې ز حمله په شا تنبول سوي. د کورونی چارو وزارت وای د هرات کندهار د لوی لارې پوجدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې د موټرو په یو او بل نامه پیسې اخلي. د ایران په هواز ښار کې په لسګونو زره کسان د قدس وقت د وجل سوي قومندان قاسم سليماني جنازې ته د درنوي لپاره راټول سوي دي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو په ډله ییز حمله کې د یو ځنمرګي په ګډون لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. نن تر غرمې مخکې لومړی وسلوالو پر دغو پوستو د موټر بم حملې هڅه وکړه چې ورسته وسلواله نشته پیل سوه. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو د دې ډلې ییز حملې مخانی ولسوي ده.
تر دې مخکې چې موټر بم هدف ته ورسیږي، نتیج واکونو دغه پاړه باندې راپور ترلاسه کړ او د راکټ انداز او 82 په مرسته باندې هغه موټر بم او پښینات ځانمرګي بریدګر لمنځه یوړل. تر هغه وروسته په سیمه کې د نتیج واکونو پر پوسټو ډلې ییز بریدونه پیل شول. زمینی او هوایی قوتونو سیمې ته رسیدلې دي. اول ته د وسلوالو طالبانو حمله پر شا تنبولې ده.
د کندهار د والی ویاند وای په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږتن وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان سوی دي. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر لمخې په کونړ کې د داعش ډلې شپږتن غړي حکومت ته تسلیم سوی دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږ کسیز ډلې په پیچ دره کې فعالیت کاوه. د هرات د والی ویاند وای په ګلدران ولسوالۍ کې د هوایي حمله په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونو تیر شپه په سیا کمرک سیمه کې د وسلوالو پر سراچه ډوله موټر حمله وکړه.
5 تن از طالبان کشته شدند.
15 تن وسلوال طالبان وژل سوي او یو موټر یې ویجاړ شوی دی. د دې حمله تر سره کې دوه سرګند کړي چې امنیتي ځواکونه د تاروزی عملیاتو او حملو ترڅنګ د خپل ارزښتونو دفاع ته چمتو دي او د دشمن هر ډول تحرک لمنځه وړلای شي. په ګلدران ولسوالۍ کې چې د هرات یواله نه امن ولسوالۍ ګڼل کیږي، د ورستۍ حمله په اړه وسلوال طالبانو څه نه دی ویلي. په بل خبر کې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو یو محلي قومندان پرون د افغانستان د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومندان تر جګړې وروسته په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د کورونی چارو وزارت وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د هغو پولیسو په وړاندې جدي اقدام کیږي چې له موټرو په یو او بل نامه پیسې اخلي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دغه لوی لار کې پراته ټول امنیه قومندانۍ ته وظیفه ورکړل شوې ده. دوی په دې برخه کې جدي کوټلي ګامونه اخیستي. تر دې دمه پورې موږ لس تنه دغه کسان تشخیص کړي دي. زموږ اطمینان د افغانستان خلکو ته، ټول هغه کسان چې بیا متضرر شوي دي، هغو ته اطمینان همدغه دی چې دغه موضوع موږ جدي تر تعقیب لاندې نیولې ده.
نن لسمه ده چې په هرات کې د بار وړونکو موټرو د چلوونکو اعتصاب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کړی چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس له بار وړونکو موټرو د ورځې تر 6 میلیونو افغانیو پیسې ټولوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي چې له موټرو چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه، بلکې د فراه نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زور پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بار وړونکو موټرو د هرات په میر داود سیمه کې په زور پیسې اخیستل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسلې په تړاو خبرداری ورکړ. د ټرمپ خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نور یې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې ده وژلي په سلګونو ایراني مظاهرچیان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس دوه قومندان قاسم سلیمانی چې تیره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو، په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. شغلی ترامپ ورسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
Under my leadership America's policy is
زماتر رهبرۍ لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسي واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، له منځه به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماتان، سرتیري، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. بلخو ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته وه چې څلور لسیزې مخکې په ایران کې یرغمل سوي وو. د ایران په جنوب لویدیځ ښار اهواز کې په لسګونو زره کسان د قدس واک د وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی د درنوي لپاره راغونډ سوي دي. سلیمانی په ګاونډي هیواد عراق کې د موټرو په یو کاروان کې روان و چې تیره جمعه د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران دولتي تلویزیون نن د درناوي د دغو مراسمو تصویر خپاره کړل چې پکې په تورو کالیو کې ویر کوونکي شعار ورکوي او سلیمانی ته د درناوي لپاره خپلې سینې ډبوي. د سلیمانی مړی نن سهار وختي له عراق څخه ایران ته ولېږدول سو. د ایران IRIB تلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې د ایران په بیرغ کې پوښل سوی تابوت شي. په داسل کې چې نظامی موزیک ژغول کیږي، تابوت له ویلوتکې څخه راکښته کړی سو. تهران د سلیمانی د وژل کېدو له کبله درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی. ویل سوي چې د سلیمانی مړی به مخکې تر دې چې را روانه سیشن به د هغه په پلرني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل سي، مشهد او تهران ته یوړل سي. د شپېته کلن سلیمانی د قدس وقت قومندان په توګه له تهران سره له ایران بهر د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. او د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ور باندې راځوړند وي. د په داسل کې د چې پیراخ کې د امریکا له خوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی وجل کېدو په سیمه کې کړکیچ او شتره سوالې دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون وویل د خپل سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغه لوی کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والس په ویلامیا کې ویلي حکومت به اوس مهال د خپلو کښتیو او اتباو د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوې چې د بریتانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن انتقاد کړی چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په اړه یې ولې څنې دي ویلي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، سالم محمد صالح و چې د دې مهال مهم خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. وسلوال طالبان وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینې قطر ته رسیدلی دی. د طالبان یو شمېر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي.
زه دونه خبر یم چې د دې اپډې په پای کې د خلیلزاد
خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویلي په عراق کې روسي تحولات کولای شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. په انتخاباتي مسایلو کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
همچنان شکایت ثبت شده از لحاظ ماهیت به سه کتګوري کې شامل تخطی، تخلف و...
د شکایتونو د کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواله و. آیا په افغانی ټولنه کې لا هم فالیدل دود دی؟
رنجو او زیامتار دیگر پریشانی ها تیر کردگی است و انشاءالله خط حق و منطقی بسیار خوب است، پیسر جمع کرده نمیتونه.
بالخت موړو او حالت د فالیدونکو او کوډګورو لګرم بازار مخبرو. نور مسائل هم لرو، تخبرونه مو تر پینزو بجو در اثر پات شي. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو دام د خبرونه لومړی موضوع وسلوال طالبان وای چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوهې پلازمینه قطر ته رسیدلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دغه خبر په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د سولې د توافقنامې د لاسلیک لپاره د دوی د مذاکره کوونکو ډلې او طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې بشپړې شوې دي. د طالبانو یو شمېر مخکینی غړي وایي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راټول کړی دا اوس سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني په دې اړه نور لتاو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. په احتمالي توګه د دغه سفر هدف د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکراتو بیا پیلول دي. د دغه خبرو لسم پړاو شاوخوا درویشت ورځې وړاندې د لندۍ په 22مه په موقت ډول درول سوي. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې خبرې د دوی په غوښتنه درول سوي دي څو له رهبرۍ سره سلا مشورې وکړي. له دوی وروسته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو شمېر استازو د مشورو لپاره پاکستان ته سفر کړی. خو اوس د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل سلا مشورې بشپړې سوي دي خو وروستۍ سوي نه دي. موږ منتظر یو چې نهایی سی او توافقنامه لاسلیک سی. که څه هم د امریکا او طالبانو د مذاکراتو د بیا پیل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وایي چې دوی تمه لري چې د دوی ترمنځ د سولې مذاکرات ژر پیل سي. د طالبانو پخواني غړي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ به د سولې مذاکرات په روانه اونۍ کې پیل سي.
د خلیلزاد مذاکراتی کېدای شي نو هر وخت چې دی تللی دي یو ورځ دوی په کښې نور مذاکرات شروع کېږي کېدای شي سه شنبه او چهارشنبه دې شروع شي.
افغان حکومت هم تمه لري چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا ځل نتیجه ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بین الافغاني دغه مذاکرات به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
خو به حال چونی دور مذاکرات تازه شروع میشه، بازم نتیجه که گرفته میشه سر پروسه صلح افغانستان حتما تاثیرگذار است. به این خاطر ما توقع داریم که اونا به یک نتیجه برسند و او نتیجهش منتج به نشست و یا مذاکرات آغاز مذاکرات بین افغان ها شود.
در دا پداس حال که ده چه افغان حکومت با بیا بیا لطالبان و غوختی چه بین الافغانی خبرو نولان ده اربان وکری. کت هم طالبانو در افغان حکومت غوختنی تا مثبت زواب نده ورکری، خوله ده اولان ده در طالبانو پی اعلامی که را غلی و امریکا لدوی در توتریخوالی در کمیدو غوختنه کری. در دغه اعلامی لمخه طالبانو پا دیاله لخپلو رهبرانو سره سلام مشوره پیل کری.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. عوام اوریدل چې وسلوال طالبان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر مخکنیو طالبانو ویلي چې قطر ته د خلیلزاد له رسیدو سره تمه کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي په عراق کې وروستي تحولات کولی شي د افغانستان سوله له خطر سره مخ کړي. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې پر پروسې د منفي اغېز په اړه تازه اندېښنې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي د عراق تر پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کېدونکې ده. د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي د افغانستان سوله نه یوازې د دغه هېواد بلکې د سیمې او نړۍ په کچه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. ښاغلي کوبیا اندېښنه ښودلې چې د عراق پیښې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې لوری بدل او دغه پروسه له خطر سره مخ کړي. د ده په خبره افغانستان پر سیاسي واک ټینګار کوي چې په خبره یې په اوس وخت کې لوبه ډیره ښه نه ده. که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې له تازه څه ویلو څخه ډډه کوي، خو تېره ورځ د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوې خبري غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال په عراق کې د قاسم سلیماني وژل کېدو ته په اشارې سره وویل چې په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک هر ډول چلند کولی شي د سیمې او نړۍ سوله له خطر سره مخ کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او مونږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. مونږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په یو برید کې ووژل شو چې تر هغې وروسته د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې. د دې پیښې په تړاو د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د یو ټویټ له لارې له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګون وښود او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی وژل کېدل به کابل او تهران او د افغانستان او امریکا اړیکې ترینګلې نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال جمال فکوري بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه کړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې کار کوي ممکن د افغانستان سولې ته ډول زیان ورسوي.
د عراق پیښې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې. کاروان حالت کابو نه شي پرته له شکه چې دغه پیښه د افغانستان د سولې پر پروسې هم ناوړه اغیزه کولی شي، هغه هم په دې دلیل چې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپلو ګټو د ټینګښت لپاره هر کار ته لاس کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د زلمی خلزاد د خبرو پر بنسټ د افغانستان د سولې خبرو کې تر بل هر وخت زیات پرمختګ شوی او تازه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې چې برخلیک ټاکونکي هم ښودل شوي په قطر کې پیلېدونکي دي. خو یو شمېر شنونکي عوام خلک په سیمه کې رامنځته شوي بدلونونه اندېښمن کړي او وایي هسې نه چې دغه بدلونونه دا حساسه پروسه له خطر سره مخ نه کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د ټاکنیزو مسایلو پر لور. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړې وشي. د دې کمیسیون په وینا ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
جوزجان لومړنی ولایت دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته پکې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه شوې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د پروان، پنجشیر او بادغیس په ګډون به په 15 نورو ولایتونو کې د یکشنبه ورځې تر ماښامه د شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ډیری شکایتونه د ټاکنیزو جرایمو اړوند دي چې مرتکبین به یې له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د یکشنبه په ورځ وی خبری غونډه ته وویل کمیسیون د ټاکنیزو ډلو لخوا شوی شکایتونه په شپارس کټګوریو ویشل دي.
موږ د شپارس کټګوری شکایتونه د ماهیت پر بنسټ په دریو کټګوریو ویشل دي. ټاکنیزو تخته 1301 او یا شکایتونه، ټاکنیزو تخلفات 4303 شکایتونه، او ټاکنیز جرایم 3202 شکایتونه دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د ټاکنو قانون د درینه ویمه ماده د دویمه فقره پر بنسټ به هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړی لپیژندنې وروسته عدلی او قضایي ارګانونو ته وپیژني. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د غشان وای شکایتونه یې له تصنیف بندي وروسته د لومړی توبونو لمخې په څلور برخو ویشل چې په لومړی برخه کې 8300 شکایتونه، په دویمه برخه کې 1313، په دریمه برخه کې 2600 او په څلورمه برخه کې 100 شکایتونه شامل دي. د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دې پروسې لوګدیدو هم خبر ورکوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټولو په پرتله پکې د ټاکنیزو شکایتونو شمیر زیات دی. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینې ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې په چوکاټ کې له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړی او اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي.
څنګه کوم چې دا اوسم وخت کوم پیکر نه ده چې په ګټو په تاوان باندې واضح یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره مطرح کړي. سبب یې وایي په دې کې اعتراض نه کوي او د دې فیصلې د منلو او نه منلو بحث مطرح نه کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر بنسټ تر راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپل پریکړه اعلان کړي. د ټاکنو قانون وایي کچیر څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري د استیناف په موخه باید د درې ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ژمي په سړه هوا کې په مزار شریف ښار کې د کوټګرو او فالکتونکو ګرم بازار په دورسوي کې فالکتنه او کوټګري ځینې کسانو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ګرځېدلې ده او لسګونه کسان او لسګونه عامو کسانو ته په دوکې سره د هغوی څخه د پیسو ګټلو په حال کې دي. یادې موضوع په بلخ کې د دنیا عالمانو غبرګون هم پارولی او دوی غواړي چې ژر تر ژره د کوټګرو ټغر ورټول شي. د وخت د کمی له امله دغه راپور په دې ساعت کې نه شو خپرولی، خو ورزو د سیمې یوې مسلې ته اغم د سپاه پاسداران او قدس ډلې پاړه. د ایران رهبر آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځان د اسماعیل قاعنی د هغه ځایناستی د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. سیف الله ستانگزی د آزاد اروپا راډیو د فردا سانګي یو تفصیلی راپور پښتو ته ژباړلی چې پکې د سپاه پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوي.
آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بیل کوم ځنډه اسماعیل قاعنی د هغه ځایناستی د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قاعنی د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسوباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول، څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحه لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په صنعا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غختلتیا او پراختیا په 1386 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپاه کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپاه د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستې تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپاه عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستې سره ډیر نه کېناست. د سپاه عمومي قمندان او د هغه ځایناستې هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته په کتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یوه قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعاله وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستې دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم و. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنګیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنګیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا 21 او نصر 15 لهکر قمندان و. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر 15 لهکر کې د حضور تجربه درلوده او ورسته هم د سپاتر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستې اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلی بنسټګر بلل کیږي، د 1393 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلې اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم، کار نبود، کار فلان شد دیگه، کار نبود.
بچه ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنید، سایی فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همهش دروغ.
در افغانستان اجرای رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامی وحدت د گوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنګیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون دی او قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالی په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورونه ته چې اکثری په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلې او ورسته له هغه چې 2 کاله د مخه د سوریه په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبر شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادېږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپاه په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنئی په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا، سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قماندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنئی د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنئی د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوي، قماندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
زموږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو، څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې د یو ځانمرګې په ګډون لس تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د ولي ویاند وی په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی، شپږ وسلول طالبان او یو پولیس ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وی د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې